السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې د سولې اړې شورا نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالبانو او د افغان دولت پر نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په همدې نیم ساعت کې رپورټونه خبرونه او مطالب اوري، خو په سر کې فرشته جلالزئی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه دروروي.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان او امریکا ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینه ماڼۍ کې په متحدو ایالاتو کې سره وګوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امید لري چې ایران به پر هغو تغییراتو او مذاکرو ته تیار سي چې د امریکا متحده ایالات د نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې په متن کې غوښتونکي دي. پوره خبرونه واورئ. ټاکل شوی و چې نن د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګوري. سپینې ماڼۍ نن سهار خبر ورکړی و چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ نن د کابل په وخت په 5:15 سره ګوري. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي خبر شوي، تاسو منتظر اوسئ. د ازادي راډیو ته چې څه معلومات را ورسېدل تر سره شریک به کړو. د افغانستان جمهور رئیس پرون په نیویارک کې د آسیا ټولنې غونډې ته ویلي وو چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما کړنداره په افغانستان کې ناکامه وه، خو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ستایلی وه او ویلي وو چې ډونالډ ټرمپ اوس په افغانستان کې یو ملګری ټیم لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې دواړه خواوې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي شغېتلې دي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په نیویارک د بهرنیو اړیکو په اړه شورا ته د په یو غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د هند سیاسي او پوځي رول ملاتړ نه کوي او نه یې شمنلی، خو ویلي دي چې اقتصادي کومک د هند خپل اختیار دی او ټول هیوادونه په خپلو کې د تجارت او پانګونې حق لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی وایي د جګړې دواړه خواوې باید د عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. خلیلی وویل جنگ د لانجې حل نه دی او د حکومت مخالفې ډلې باید دې ته متوجه سي چې په جګړه کې برای نسی ګټلای.
ما
وایم
نه تسلیمي طرف را میخواهیم،
موږ د طرف تسلیمي یا ذلت نه غواړو. د هغوی ملي لیدلوري ته هم درناوی کوو او د سولې او تفاهم له لارې باید دواړه خواوې د عزت احساس وکړي او په عزت کې و اوسي. ملګري ملتونه هر کال د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي. د غزنی د جغتو ولسوالۍ د پولیسو سرپرست مشر میراجان حیدری په بمی چاودنه کې ووژل سو. په دې چاودنه کې د هغه یو ساتونکی زخمی شوی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
دوهم سرن میراجان خیبری سرپرست کماندانی امنی ولسوالی جغتی ولایت غزنی حوالی ساعت 9 قبل از ظهر امروز پنجشنبه در اثر انفجار ماین کنار جاده در منطقه کوتل مهمند ولسوالی جغتو
دی. وایي دوهم سران میراجان حیدری نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د مومندو کوتل په سیمه کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د غزنی د جغتو ولسوالۍ امنیه قمندان هم تېره اونۍ په د ماین په چاودنه کې ووژل سو. په زابل کې 5 پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د زابل والي بسم الله حقمل اسوسییټډ پرس اژانس نن ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په شاجوی کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه چې 5 پولیس پکې وژل سوي او 2 تنه زخمیان سوي دي، خو حقمل ویلي چې اضافي ځواکونه سیمې ته ورغلي او وسلوال طالبان یې له هغه ځایه ایستلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امید لري چې ایران به پر هغو تغییراتو مذاکرو ته تیار چې د امریکا متحده ایالات یې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران په اټومي موافقه کې غوښتونکي دي. ایران او نړیوالو په 2015 میلادي کال کې د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر موافقه وکړه، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د بیا مذاکرو امکان نشته. روحاني نن په تهران کې په یو خبري غونډه کې بیا د خپل حکومت پر موقف ټینګار وکړ او ویل چې په امریکا کې یو شمېر کسان شته چې اټومي موافقه غوره ګڼي، خو غواړي چې بیا خبري ور باندې وسی. روحانی وای هغوی ته وویل سول چې پر اټومي موافقه بیا خبري نشي کېدلای. د عراق پوځ نن وویل چې په هویجه ښار کې د داعش د وسلوالو دوو واکمنۍ د پایته رسولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړل. د عراق صدر اعظم حیدر علي عبادي نن وویل چې د کرکوک په هویجه ښارګوټي کې نن سهار د لمانځه په مهال د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عراق د پوځ ویاند جنرال یحیی رسول ویلي د داعش 1.5 وسلوال په هویجه کې میشت دي. ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې له عراق د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته به ځواب ورکړي، خو هغوی د متقابل اقدام جزئیات نه دي څرګند کړي. د دې هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کردستان کې د راروانې ټول پوښتنې په اړه یې خبرې وکړې. له عراق د کردستان د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه د راروانې دوشنبې په ورځ چې د سپتمبر 15 ده پلان شوې ده. او روسیه نن امریکا ته خبرداری ورکړ چې که د سوریه په ختیځ کې د کوردي ملیشو له سیمو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریه پر حکومتي قواوو حملې وشي متقابل اقدام به وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن په یوه خبرپاڼه کې دا څرګندونې کړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په واشنگټن کې له یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې شورا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
سوله آرزوی پاک مردم افغانستان است و تحقق سوله را انشاءالله مردم ما شاهد باشند.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله راتونکې اونۍ هند ته ځي. د اجرائی ریاست ویان وی له هندي چارواکو سره پر مختلفو مسایلو خبرې کوي.
له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو پیژدا تقویات زموږ سره مرسته کوي.
د ترکیه، ایران او عراق لخوا د کردانو د ټول پښتنې پر وړاندې عکس العملونه او دغه راز د هغوی د مخالفت موضوع هم څېړو. په همدې خبري مجله کې نور نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اورېدلی شئ. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د دې ملاقات په اړه همدا شیبه د امریکا غږ آشنا راډیو همکار سید سلیمان آشنا صاحب را سره له واشنگټن نه د ټلیفون په لیکه کې دی. آشنا صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کدا وایي چې دا ملاقات څه وخت لپاره ټاکل شوی دی او آیا مخکې له مخکې څه معلومات ترلاسه کړي دي چې پر کومو مسایلو به خبرې کیږي؟
مننه، تاسو ته سلام. ملاقات خو د واشنگټن په وخت باندې په 9:15 باندې و او داسې تصور چې دوی به سره ګوري، مګر تر ډېر وخته پورې چا د 10 دقیقې تیرې دي تر اوسه پورې ملاقات نه ده شوی. مګر د په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په وینا باندې چې همدا اوس سره یعنی ورسېدل او اوس به کینی، دوی به د ډیر وخت لپاره د لیدنه نه ده، لږ وخت لپاره ده. اما تر ټولو مهمه دا ده چې دوی کینی د خپلې نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده او د افغانستان لپاره اعلان شوی، دواړه ولسمشران به د دې ستراتیژي د تطبیق په برخو، په موادو او د امکاناتو په تکمیلولو باندې سره بحث وکړي. نو دا یې تر اوسه پورې همدومره معلومات ورکړل شوي دي. اما دا چې نور د بحث په جریان کې کمی خبرې باعث دي کېږي چې نوې خبرې مطرح شي، هغه به کېدای شي د لیدنې نه وروسته موږ ته رایاد کړي.
آشنا صاحب، تاسو واشنگټن کې د لید کتنې او د غراز د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د غنی ګډون، ولسمشر غنی ګډون او دغه خبرې لنزدې او څارلې، ایا دا ځل د ولسمشر دغه سفر د افغانستان د رهبر په توګه له پخوانیو سفرونو د پخوانیو مشرانو سره کوم توپیر درلودل؟ دا ځل د امریکا نوې اداره د افغانستان پر وړاندې څه ډول فکر کوي؟ څه تغییرات مثبت یا منفي مو وکتل؟
توپیرونه خو ډیر زیات لیدل کېدل، خصوصا د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په تناسب کې. که تاسو ته ویم چې 15 کاله متواتر زه ورغلی او دا غزي پروګرامونه او د افغانستان د مشرانو خبرې مې اورېدلې او د نړۍ او په شمول د امریکا چې هغه وخت کې ډیموکراټان یعنی باراک اوباما دلته ولسمشر و، د هغوی هم لیدل. ډیر زیات توپیر دا ځل ما ولیدو. یو توپیر دا و چې د ولسمشر غنی خو د پخوانه په امریکا کې بې د هغې نه یو شناخت لري، د یو عالم په صفت باندې او د یو قدر په سترګه ورته ګوري. اما په ډیرو تنګ ټانکونو کې یا د تحقیقي مرکزونو کې چې د دعوت کوي او ډیر تقاضات کوي چې د ویان په صفت راشي او خبرې ورلوکي او معلوماتو کې چې راتلونکي 50 کالو کې به دغه جهان اقتصاد کم خواته ځي، خصوصا آسیا چې راتلونکي پیړۍ کې به رهبری کوي د جهان د اقتصاد، او د آسیا په زړه کې د یو هیواد ولسمشر شوی. نو دا پوښتنه ډیره مطرح کیږي چې اشرف غنی هغه سړی و چې د ده د تیوري په لحاظ باندې د هندوستان د پراختیایي پروګرامونو او د روسیې د پراختیایي پروګرامونو دپاره ترې استفاده کیږي. نن سبا په خپله د یو هیواد مشر شوی چې 40 کاله جګړو ځپلی، ټوله طبیعي شتمني د ځمکې لاندې پرته ده، تر اوسه پورې ماشینري نه لري، تربیه شوي کادرونه نه لري، او مختلفې نیابتي جګړې په کې روانې دي، او مختلف ډلې وسلوالې تروریستي هلته فعالیت کوي. نو دی به څنګه وکړی شي چې دومره مهم وضعیت کې او دومره پوهې سره دا تطبیق کړي؟ نو ډېر توجه منفي اړخ کې دا ده چې فکر کوي چې جمهور رئیس غني کېدای شي په ډېرو پروګرامونو کې ځکه مخکې لاړ نه شي چې د افغانستان ملي سیاست بل رقم بڼه لري. هلته امتیاز طلبي شته، هلته مثلا اداري فساد ډېر پاوچ کې دی، ډېر خلک په ملي منافعو په تعریف نه پوهېږي، ټول خلک خپل د قومي تناسب کې ګوري. دا ډېر براله دلته مطرح کېږي په ورځپاڼو کې، په سیاسيونو ډلو منځ کې، او مخامخ د اشرف غني څخه پښتنو ځوابونو وخت کې. نو ښکاري چې دته شخصا پوهې ته او احترام او نظریو ته خلک قایل دي، مګر د افغانستان عیني واقعیتونو ته چې کله ګوري دی وایي چې د سره که چېرته بیروني همکاري نه وي، خصوصا د امریکا په شان یو هیواد ولاړ نه وي او اروپایي ټولنه ورسره همکاري ونه کړي، ډېر امکان شته دی چې دا د جهان نړیوالتوب چې کوم را روان دی چې نړۍ سره نښتې ده، شاید دغه نوي نسل ته بیا مایوسي پیدا شي چې هغه هلته بیا د توندلارو ډلو دپاره جذبېږي نه د علم د لاره به تعقیب کړي. نو داسې یو څه ته ګورم چې فوقیت ډېر پکې شته، خو د امکاناتو او د ملاتړ دپاره به ډېر ضرورت ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان آشنا صاحب چې د ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د نننۍ غونډې چې ویل کېږي څو شېبو کې به خبرې پیل کړي په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې بیا هم له آشنا صاحب څخه تازه معلومات په دې برخه کې اخلو. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د سولې علي شورا سوله د افغانستان د خلکو جدي اړتیا بولي او له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیواله ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا د لاسمو امکاناتو له نه لرلو سره سره یو لړ لاسته راوړنې لري او خلک به په راتلونکي کې د مثبتو کارونو شاهدان اوسي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید حتی زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ د ختمولو یوازینی وصولي او اساسي لار عادلانه تفاهم او د دواړو لورو ملي نظریاتو ته درناوی دی. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوال ورځې په نمانځ غونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي.
یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې سوله د افغانستان د خلکو یوه جدي اړتیا ده او موږ به د دې پروسې لپاره ښه مخکې لاړ شو. له هیڅ ملامتیا او تور څخه به ونه ډارېږو. له مخالفینو مو هیله دا ده چې راشي، له دغې پروسې سره یو ځای شي، چې له یو عزتمند تفاهم سره سوله د افغانستان خلکو ته راوړو.
د ښاغلي کریمی په خبره د سولې عالی شورا د لازمو امکاناتو له نشتوالي سره سره لاسته راوړنې لري او غړي به په راتلونکي کې ثابته کړي چې د سولې د روان بهیر په پرمخ بیول کې په څومره جدیت سره کار کوي. د سولې د عالی شورا غړي د یاد شورا په ستراتیژۍ کې د بدلونونو راوستل او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د دوی لاسته راوړنې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینې پوهانو او سیاستوالو تل د دغه شورا په کارونو انتقاد کړی او د یو کمزوري او بې اغېزه بنسټ په توګه یاده کړې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د بهیر بریالیتوب یوازې د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی، بلکې د ده په خبره باید په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ورته لازم شرایط او زمینې برابرې شي. عبدالله عبدالله وویل تر هغې چې سولې ته سیاسي لاره ونه موندل شي، رښتینې سوله نشي ټینګېدلی.
صلح آرزوی پاک مردم افغانستان است و تحقق صلح را انشاءالله.
صلح د افغانستان د خلکو یو پاکه هیله ده او زمونږ خلک به شهیدان وي، خو د سولې د ټینګښت لپاره یوازې د سولې عالی شورا نشي کولی چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. تر څو چې د حل یوه سیاسي لاره ونه موندل شي، جنگ به دوام وکړي. افغان دولت تل ویلي چې په دې باور نه لري چې جنگ په جنگ ختم کړي، خو که ضرورت پیښ شي د افغانستان خلک دفاع ته تیار دي.
د سولې نړیواله ورځ چې د سومبلې د میاشتې له دیرشمې او د سپتمبر له یویشتمې سره برابره ده، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوهم مرستیال په دغې ناسته کې وویل، افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او د دولت وسلوال مخالفین باید له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کلوی خو د سولې علي شورا وایي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره هلې ځلې کوي، بل خو بیا د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه د سولې له علي شورا غواړي چې په دې شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ جوړ کړي. د دې شبکې غړي شمایل زارې د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل، ځوانان کولی شي د سولې په برخه کې مثبت او ښه کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د ځوانانو د دې غوښتنې په اړه به په راتلونکو کې د دې شورا په عمومي غونډه کې بحث وشي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ښځو شبکې د ځوانانو څنګه وایي، تر بل هر چا زیات ځوانان له نامنۍ کړیږي او د رواني جګړې ډیری قربانیان هم ځوانان دي. د دغه شبکې غړي شمایل زارې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د سولې له عالي شورا وغوښتل چې د سولې په بهیر کې دې د وړتیا او تخصص له مخې ځوانانو ته ونډه ورکړي. هغه وایي د سولې په عالي شورا کې د ځوانانو لپاره د یو مشورتي بورډ رامنځته کول د تخصص، تجربې او وړتیا په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې د ځوانانو معنا لرونکي حضور ته زیاتوالی زموږ وړاندیزونه دي. اغلې زارې زیاتوي، ځوانان چې د افغاني ټولنې 15% برخه جوړوي، کولای شي تر بل هر چا زیات د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. مخکې تر دې افغان حکومت په هره برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کړی او د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی کار له وړتیاو څخه استفاده ډېره مهمه بللې ده. د سپتمبر 20مه د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې چې یو جګړه ځپلی هیواد هم نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د ځوانانو د دغې غوښتنې په اړه به په راتلونکي کې د دغه شورا په غونډو کې بحث وسي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل، په سولې کې د ځوانانو رول ته پاملرنه شته او نوره به هم ورته زیاته سي.
ځوانانو ته پاملرنه شته دی، آینده افغانستان د ځوانانو پورې لري. مونږ سترګې غواړو ډېر کردار به د ځوانانو وي. په دې ارتباط انشاءالله دا موضوع د بحث لاندې ونیسو او ځوانانو سره به زموږ تفاهم وشي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې همدا اوس هم زیات شمېر ځوانان د سولې په عالي شورا کې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ټولنیزو شوراګانو هم دغه ورځ ونمانځله او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځانونه چمتو کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس راتلونکې اونۍ هند ته ځي. د اجرایی ریاست ویان مرسیال ویان جاوید فیصل وی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر سره د کتنې سربیره په دې هیواد کې ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی هند د افغانستان نږدې ملګری دی او دغه هیواد ته د اجرایی رئیس د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پیاوړي کول دي. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل وی ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ هند ته د خپل سفر پر مهال د ځینو نورو مهمو مسایلو سربیره یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. که څه هم ښاغلی فیصل د دغو تړونونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وایي هند ته به د ښاغلي عبدالله سفر په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د یو لوړ پوړي دولتي اصلاحیو په مشرۍ چې په هغه کې به د سازمې بند لاسته وزیران دي د هند هیواد ته سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد او تقویت از موږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره ټاکل شوي موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټاکو.
هند ته د اجرایي رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند لومړي وزیر سره د کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې له لسو زیات وزیران هم مل وي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي وو چې عبدالله به هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هند کله هم خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه دي قرباني کړي، نو په کار ده چې له دغه هیواد سره اړیکې لا پیاوړې شي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هند هیواد هغه اقتصادي لوبه چې د افغانستان سره راخسته ده په هغه کې سیاست نه شاملوي او موږ د سیاسي لوبو او د سیاسي ګرداب ښکار نه کیږو، بناً منحصر په اقتصاد باندې ده چې دغه دواړو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د ښاغلي تلاش خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونه هم په افغانستان کې د هند رول ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، نو ښایي دا مسله هم هند لا ډیر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هند پانګونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې سربیره د سیمې له ثبات سره هم مرسته وکړي.
د سیسم غغل ازادي رادیو او ری په بلخ ولایت کې یو روغتي مرکز او یو نوې روغتون جوړیږي. دا روغتون د شوخه و لکو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې د مالی وزارت ورکړه. مجيب رحمان حبيب زه ریپورت لري.
په بلخ ولایت کې د امریکایي روغتي چارواکو د سباند اولک ډالرو په ارزښت د دوه صحي مرکزونو د بنسټ ډبرې کې خودلې. د بلخ د امریکایي روغتي مشر ډاکټر میرویس ربی عزیز رادیو ته وویل چې د دوه صحي مرکزونو مالی لګښت افغانستان د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي او کار به یې په نهه میاشتو کې بشپړ شي. هغه وویل چې له دې دوه صحي مرکزونو یو یې د ناروغۍ تشخیص مرکز او بل یې یو 15 بستري روغتون دی. ښاغلی ربی د دوه صحي مرکزونو د جوړېدو او فعالیت په اړه وویل
یک مرکز تشخیصی است که تمام ولایات شمال مردمش
در یوی در شمال پس سطح در ناروغی و در تشخیص پا برخ که پا مزار شریف که با فعالیت وکری او بلی در نهر شایی و لسوالی در لنگرخانی سیم در کلیو لپار دی چه سلگون کسان با تره گرد پورت کری. خاقل میرویس ربی وایی چه در مرکزون پا اساسی دول او پا نریوال و ستندردونو با پا بلخ ولایت که جور شی او فعالیت به 24 ساعته بی. در بلخ دامی روختی هم مشر بایی چه در یاد و صحی مرکزون در ساختمانی چارو د تکمیلولو قرارداد کې د بلخ بهار او فهیم فرزاد حکیمی ساختمانی شرکتونو سره د دولتي مختلط هیئت په وړاندې د آزاد رقابت لاره لاسلیک کړی دی. د نهر شایی ولسوالۍ د لنګرخانی کلی چې د یاد صحی مرکز په جوړېدو سره به د هغوی ډېر شمېر صحي ستونزې حل شي. د لنګرخانی د جومات امام قاری احمد او د یاد سیمې اوسیدونکی غلام صدیق یې په اړه وایي
تقریبا 1 کیلومتر همو جایی کې دور از دی کلینیک یا 1.5 کیلومتر شاید فاصله داشته باشه. اې د مابین مرکز چندین قریه واقع شده. ای بسیار یک موقعیت خوب است. ما تا شهر مزار میریم از 10 کیلومتر است و 10 کیلومتر یک مسلمان متوسط با آسان نمیتونه که یک موتر کرا بکنه و او را موتر چقدر منتظر ازی باشه و پس مریضی را ببره و بیاره، این برای ازی بسیار مشکلات خلق میشه.
ولی فیران فضل خدا که 15 بیشتر جور شده در چند قریه را در منظر میگیره، مردم بسیار خرسند است، بسیار خوشوقت است، بسیار خوشحالی میکنن، در رئیسه دولت و در جزیر بزرگای ما استقبال میکنن که خوب شد که بخیر ما از مشکلات امی شفاخونه خلاص شدیم.
در بلخ دام روختی هم مسئولان وایی چه در ولایت دیوه شپک سو پنزوس بیستریس حوزوی روختون و در یوسر و شپک درش نور و سی مرکزون پدرلو دلو سر دیوات پسد ها هاگه ولایت دی چه تر طول دی سی خدمات ورانده کبی او در شمال و شمال خطیز در نه ولایتون ناروغان تر گرد اخلی. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبر کوم. افغان بیسیم ده کارکون کسو مداهله ده سده ده کندهار ده میانشین ده ولسوالی خاجه خود تقریبا پا ورس که ده یو دو ساعت خلاص کم سیده او یو ده هلمن ولایت ده گرمسیل ولسوالی ده آغا پای لکلی و سفار ده علاقه خاجه دیم پا ورس که یو ساعت یا دو ده خلاص که یو معلومات یو شیطر کهو ده افشا سره نو عمر دیر پا مشکل که واسل ته ده ورو سرو تخیزو ده یو غک مشکل ده اگه مشکل کرا تا حل که تا سر دیر دیر مننه.
السلام علیکم زنا خیر خبر کوم د پښتوالۍ ته د ولسوالۍ مو په ولایت کې د ښځې طالبانو زور لګولی دی هم ظلمونه کوي هم د کسب کوي مو له دولت غوښتنه دا ده چې ځان ورته راورسوي یا پوستې واچوي. وسلام.
السلام علیکم کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د کندهار ولایت امنیه قمندانې هېڅ خدمت هم نه کوي. خدمت کوي خو داسې خدمت نه کوي چې ولس ژوند یې خوشحاله شي، خلک ورکېږي، خلک په پلران کې پورته کېږي. ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا پیغام نشر کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ترکی، ایران او عراق خبرداري ورکړي چې کډ عراق کوردی مشران د خپلواکۍ په اړه ټاکل شوی ټول پښتنه تر سره کړي، دوی به په مخالفت کې اقدامات وکړي. خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15 نیټه به د عراق په نیمه خپلواکه کوردی سیمه او شاوخوا سیمو کې ټول پښتنه وکړي. اجمل انپی رپورټ لري.
که کوردی مشران د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې پلان عملي کړي، ترکی، ایران او عراق یې پر ضد د اقداماتو خبرداري ورکړي، خو دا اقدامات یې مشخص کړي نه دي. د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې ټول پوښتنې چې نتایج الزامي بڼه نه لري مخکې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ ترڅنګ په نیویارک کې غونډه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له غونډې وروسته په یوه شریکه اعلامیه کې د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو ته د خپلو هیوادونو پر تعهد ټینګار کړی او د دې هیواد په نیمه خپلواک کورد میشتې سیمه کې د دې ټول پوښتنې خلاف څرګند مخالفت په ډاګه کړی. کوردي مشران غواړي د سپتمبر په 15 نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کوردي سیمه او ګاونډیو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. عراق او ترکیه چې کوردي اقلیتونه لري، د دې لپاره هم د دې ټول پوښتنې مخالف دي چې ویره لري دا کار به په دې هیوادونو کې میشت کورد اقلیتونه د بلتون غوښتنې لپاره وهڅوي. د عراق، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران په شریکه اعلامیه کې دا ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف بولي او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي چې په خپلو کې به یې په همغږۍ په وړاندې اقدامات کوي. په شریکه اعلامیه کې د دې اقداماتو په اړه چې څه ډول اقدامات به وي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی و چې د عراق په شمال کې د کوردستان په نیمه خپلواکه سیمه به بندیزونه ولګوي. له بلې خوا ترکي ځواکونو د عراق کوردي سیمې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د عراق، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا ټول پوښتنه د عراق د کردانو په ګټه نه ده او خبرداری ورکړی چې دا کار به د افراطیت په وړاندې د عراق بریاوې له خطر سره مخ کړي. په بغداد کې د عراق مرکزي حکومت، ګاونډي هیوادونه او لویدیځ هیوادونه ویره لري چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې به دا ټول پوښتنه عراق نور هم وویشي او په سیمه کې به یو سیمه ییز کړکیچ ته لاره هواره کړي. خو کردان ویلي د خپلواکۍ په اړه به دا ټول پوښتنه له پلان سره سم ترسره کړي. دا دې ټول پوښتنې نتایج الزامي نه ګڼل کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریبنس کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم به په هایدروجن چلیږي او هم په بیټرۍ. دا چې څنګه لیس مو څاروانې ورو
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کښیږدې. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیشتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجه او د غرس په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوسه په صفا ډول اورئ. دوستانو